امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمې بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خاص استازي خپل دنده پرېږدي. اوباما ویلي چې د ایران سره ضروري موافقه ډیره ښه موافقه ده، او د ناشویل پولیسو د یوې سینما مخې ته یو وسله وال سړی وژلی دی.
نن پنځشنبه ده، د 1404 نوي کال د اسد د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 16مه نیټه کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو تر څنګ دا رپورټونه اورېدلی سي. د ایتلاف قواوو د یمن په جنوب کې په درو ایالتونو خپله قبضه ټینګه کړې ده. په خوست ولایت کې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو ونډه کمه ده. په لغمان ولایت کې د کوکنارو د کار په حق له یو مفصل رپورت لرو، او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي دین فیلمن خپل دنده پرېږدي. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي دین فیلمن وای چې خپل دنده پرېږدي. هغه چې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان په اړه په جوړې سوې مباحثې کې خبرې کولې، وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه به د سولې پروسه پیچلې کړي، خو کېدای سي چې د سولې لپاره یو ښه فرصت هم برابر کړي. په دې اړه پام وکړئ د روشان روزي رپورت.
د متحده ایالاتو خاص استازي دین فیلمنت وویل چې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د شپږو کلونو وظیفې نه وروسته غواړي چې بیرته خصوصي سکتور ته ولاړ شي. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خاص استازي په صفت د خدای پاماني وینا کوم، او زه غواړم چې بیرته خصوصي سکتور ته ولاړ شم. فیلمن وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه به د سولې پروسه پیچلې کړي، خو کېدای سي چې دغه د سولې لپاره یو ښه فرصت هم وي. د ملا عمر د مړینې خبر چې تېرونه خپل سو پروسه یو څه پیچلې کړې ده، خو فکر کوم چې دا کېدای سي چې یو ډېر ښه فرصت هم وي. طالبانو په لومړي سر کې د یو داسې حرکت په توګه فعالیت پیل کړی دی چې غواړي په افغانستان کې کورنۍ جګړه ختمه کړي. اوس باید چې دوی دا تصمیم ونیسي چې جګړې ته ادامه ورکوي او که نهایتا تشدد ختموي، هغه تشدد چې د افغانستان د پراختیا مخه یې نیولې ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د ضروري پروګرام د کنټرولولو لپاره د بین المللي موافقې قوي دفاع کړې، او ویلي دي چې دا موافقه د اټومي بم په جوړولو کې په ایران باندې ټولې لارې بندوي. ښاغلی اوباما پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې په امریکایي پوهنتون کې وینا وکړه، او ویل چې دا یو ډېره ښه موافقه ده. هغه وویل چې که دا موافقه تطبیق او عملي شي، نو هغه به د ایران لپاره ښه وي. هغه به د امریکا د متحده ایالاتو د پاره شوی، هغه به داسې یوې سیمې د پاره شوی چې د ډیرو جنجالونو سره مخامخ ده، هغه به د ټولې نړۍ د پاره شوی. ښاغلی اوباما داسې وویل:
As was true in previous treaties, it does not resolve all problems. Certainly doesn't resolve all our problems.
د ایران سره په پخوانیو موافقو کې ستونزې او مشکلات نه دي حل شوي، او زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په شکېدو باندې کوم تاثیر نه دی کړی. ښاغلی اوباما د امریکایانو څخه وغوښتل چې د امریکا د کانګرس هغو غړو ته چې په دې اړه شکونه لري ووایي چې کله چې هغوی بله میاشت په دې موافقې باندې رایګیري کوي، هغه دې تایید کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ټینسی د ایالت په نشویل کې پولیسو پرون د چهارشنبې په ورځ په یو 50 کلن سړی باندې چې غوښتل یې په یوه سینما کې دننه په نندارچیانو باندې حمله وکړي ډزې کړي او وژلی دی. خلکو چې د فلم ننداره یې کوله ناڅاپه په منډو شروع وکړه، او په داسې حال کې د سینما د تالار څخه ووتل چې دغه مشکوک سړی کیمیاوي مواد وشیندل، او پولیسو وویل چې هغه د مرچو سپری یا شیندونکي مواد و. هغه د پولیسو په یوه سایمنسب باندې سینما ته ور داخل شو. هغه د پولیسو په ونسب باندې چې سینما ته ورداخل سو د توپنچې د وکړ او کله چې هغه په ځغاسې پیر وکړ او کوشش وکړ چې وترشتي نو د پولیسو له خوا دزی پر وسوي او ووجل سو. د مالزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن د پنځشنبه په ورځ دا تایید کړی دی چې د وی الوتکې د وزر کومه ټوټه چې د هند په سمندر کې د ریونین په ټاپو کې پیدا شوې ده د مالزیا د هوایي شرکت د هغې الوتکې د چې اولس میاشت مخکې بیره دي چې کومه نښه نشانه یې معلومه سي ورکه شوې ده. د مالزیا هوایي شرکت د ټولو 290 تنو سپرلیو کورنیو او دوستانو ته د خواخوږۍ یو بیانیه خبره کړې او په هغې کې ویل دي چې دا د ام ایچ 300 ډوله الوتکې د غیبېدو د مسئلې په حلولو کې یو مهم خنډ له منځه وړي. موږ هیله لرو چې نورې ټوټې پارچې به هم پیدا سي چې د دې پټ راز په معلومولو کې مرسته راسره وکړي. پینټاګان ویل دي چې په ترکیه کې امریکایي قواو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې خپل لومړنۍ حمله کړې ده. د امریکا د اردو چارواکو وویل چې د ترکیه څخه د سرحد هاخوا ته لومړۍ حمله پرون د چهارشنبه په ورځ د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې لخوا وسوه. په همدې ورځ امریکایي ډرون او نورې جنګي الوتکې د ترکیه په جنوب کې یوې اډې ته رسېدلې وې. ترکیه او د امریکا متحده ایالات په نظر کې لري چې په سوریه کې د داعش د جګړه مارانو په مقابل کې چې د ترکیه سره سرحد نږدې ځایونه نیولې دي ګډ نظامي عملیات وکړي. د هند مدیا پردیش په مرکزی ایالت کې د مسافرو دوه اورګاډي په سختو بارانونو او سیلاونو کې د خپلو پټلیو څخه اوښتي دي. لرشتل رڅلیوش کسم رسوي او په لسګونو ته زخمي شوی دي. دا پېښه په محلي وخت د سه‌شنبه په نیمه شپه کې هغه وخت وسوه چې دغه اورګاډي د یو کوچني پل څخه تیرېدل. ځینې سپرلۍ د اورګاډو په خټو ډکو ډبو کې بند پاتې دي. کله چې سهار سو چارواکو وویل چې څه د پاسه 300 تنه ژغورل شوي دي مګر دا ویره ده چې د مړو شمېر به زیات وي. خبرونه ختم شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 8 دقیقې دی. اوس په مکړی دی رپورټه د یمن په جنوب کې د یمن د مقاومت جنګیالیو چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو ملاتړ هم ورسره ملګري وو هوسی یغان د جنوب د درو ایالتونو څخه شړلې دي. د قاهرې څخه د امریکا جغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
عربی مطبوعاتو خبر ورکړی چې د سعودي عربستان او د متحده عربی اماراتو 1500 عسکرو د یمن د 1500 نورو روزل شو عسکرو سره یو ځای چې د ټانکونو او د زره پوښونو ملاتړ هم ورسره وو په دغو نظامی عملیاتو کې برخه اخیسته وو. په وی ویډیو کې دا سرګندېږي چې د جنوب ملیشیا هوایي ډزې کوي او په دې خپل خوشحالي سرګندۍ چې په جنوب کې د لهیج د ایالت په مرکز هوته باندې خپل قبضه ټینګه کړې ده. په عربي مطبوعاتو کې د دې رپورت هم خپور شوی چې همدا اوس د ائتلاف قواو او په یمن کې د هغوی متحدینو د هغه ملک په دریو جنوبي ایالتونو خپل کنټرول ټینګ کړی دی. مګر د حسینو د المصر تلویزیونی شبکې ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوې د ماریب د ایالت نه پښا کړی دي. امریکا غږ په مستقل ډول دغه خبر نشي تاییدولی. د یمن صدر اعظم خالد بها عربي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د هغوی قواو په جنوب کې د عدن په ستراتیژیک خار او العنات په مهمې هوایي اډې باندې خپله قبضه ټینګه کړې ده او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم پرمختګ کړی دی. هغه وایي
عدن اصبحت محرره بالكامل وهذا نعتبره جزء من الماضي القريب نحن ننتقل الان الى محافظه اخرى وهي محافظه
غوي چې جنګوس د عدن د لهیج ایالت ته او د اناد مهمه هوایي اډې ته رسیدلې ده او د هغوی قواوی د عدن شمال ته د تایز او د دالها ایالتونو ته متوجي دي. امید ده چې هغه به هم ډیر زر خپلواک شي. د یمن صدر اعظم خالد بها په دې ټینګار کوي چې د دې امید لري چې ټول خوایو بعد مذاکراتو میسته حاضر شي او خپل وسلې به په ځمکه کې دي. د سعودي عربستان د العربیه د ټلویزیون یو رپورت وایي چې د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل شیخ احمد په ریاض کې د یمن د مشرانو سره چې اوس هلته خپل مرکز جوړ کړی لیدلې دي. هغه د ټولو ملیشه ډلو نه غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې ومني او د یمن د ښارونو نه خپلې قواوې وباسي. له بلې خوا عربي مطبوعاتو د دې خبر هم ورکړی دی چې د یمن جمهور رئیس عبدی رب منصور هادی پرون د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په قاهره کې کتلی دي او د هغه سره په یمن کې د روانو نظامی عملیاتو په باب خبرې کړي. ښاغلی هادی مصر ته د سویس د کانال د نوې برخې د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه ملک ته په سفر تللی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدي. په خوست کې ښځینه فعالانې وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو ونډه ډیره کمه ده. دوی یې لامل د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د استخدام پر مهال ښځینو ته د لومړیتوب حق نه ورکول بولي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د رسمي ارقام له مخې د محل د خوست په ټولو دولتي ادارو کې د خزینه ښوونکو او ډاکټرانو په ګډون 240 میرمنې په ملکي او شپږ په نظامي برخه کې کار کوي. په داسې حال کې چې د نارینه ملکي مامورینو شمیر 9906 تنو ته رسیږي. د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو ښځو شمیر کال تر بل زیاتیږي خو کاري فرصتونو ته اندېښمن ښکاري، ځکه د دوی په خبره په دولتي ادارو کې ونډه مخ پر ځوړند روانه ده. مدني فعاله زینب افغان وایي چې دغې برخې ته د دولت نه پاملرنه په مجموع کې د باسواده ښځو د ناامیدۍ او له زده کړو څخه د هغوی د زړه چاوده کېدو لامل ګرځي.
ډېر داسې پروګرامونه زه وینم هغه د ولایت په کچه، ولایت کې د یار ادارې نه کسان راغوښتل کېږي مګر ښځه زه پکې نه وینم. ښځه ولې پکې نه وي؟ ښځه داسې مفکورې لرلی شي چې هغه فکم سړی به ورخبر هم نه وي. نو که چېرته ښځه پاره برخه کې ارګان کې پر ځای کې ورته سهم ورکړل شي نو ښځې به هم نه زړه ماتې کېږي، زنه به نه ماتېږي.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ډاډمن امنیت نشتوالی او د غرض کلتوري مسایل نه یوازې د میرمنو د کار بلکې د هغوی د زده کړو په مخ کې هم لوی خنډونه ګرځېدلي. خو د دې ترڅنګ د خوست د ښځو چارو رئیسه میرمن ډاکټر ملالۍ ولید دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د کموالي دوه نور عمده لاملونه هم په ګوته کوي.
په خوست ولایت کې نارینه نه غواړي په هغو دولتي ادارو کې چې مثلا دوی کار کوي ښځینه قشر هلته اکیمسي یا کارو کې وظیفه اجرا کوي. هغه پیشرفتونه او پرمختګونه چې ښځې غواړي چې په یوه اداره کې باید دوی وکړي نارینه ورته زمینه نه مساعده وي. په دوهم قدم کې د لوړو معاشونو په خاطر په مؤسساتو کې کار کوي.
د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی له وزارتونو وغوښتل چې د لوستو میرمنو د کاري فرصتونو لپاره په خپل ولایتي دفترونو کې د ښځینه مامورینو لپاره بستونه ځانګړي کړي.
ورته زمینه مساعده ده او دولت هم په دغه برخه کې باید دوی زمینه مساعده کړي. د دوی په خاطر باید پوسټونه اعلان کړي وایي چې مثلا په دغه ریاست کې مثلا 15 خویندې یا 10 خویندې باید دلته وظیفه اجرا کړي چې په دغه پوسټونو کې دوی کولی شي هلته وظیفه اجرا کړي.
په همدې حال کې په دې ولایت کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر هارون مجاهد نه مني چې ګنې په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پر مهال خزینه او سره توپیری چلند کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي ویل امریکا غږ سره په خبرو کې په ټینګار سره ویل هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د ګمارنې په برخه کې شته ستونزه په بنسټیز ډول هواره کړي.
منګ لپاره نارینه او خزینه همکاران او مامورین یو شای دي، دوی مساوي حقوق لري، دوی حق لري چې هر بسته د آزاد رقابت دلاري اسناد ورکي او زده ډاډ در کوم ان شاء الله چې دوی سره به په دغه برخه کې زیاتای نه کیږي بلکې دوی امتیاز به تر نارینه او زکه ډیر ویسي یو تحصیل کرده خور او تو سره غواړي چې د خپل ولسونو په خدمت کې په ادارات کې اوسيږي. دا زموږ لپاره د قدر وړ مسله ده.
ولی حکم خان حبیبی د ولایت په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د کمښت یوازینی لامل کلتوري مسایل بلل. هغه له خزینه لوستو میرمنو وغوښتل چې د خپلو خلکو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره په دولتي ادارو کې دندې واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څنګه زندگی میں اکڑا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 8 دقیقې دي. درنو اوریدونکو په مکړی رپورټ ده که څه هم په لغمان ولایت کې د کوکنارو په تیر فصل کې حکومت اله سل برخه ځمکه کې کرل سوي کوکنار اړولې وه، خو سږ کال د دغه ولایت چارواکو ژمنه کړې چې خپله سیمه به د کوکنارو له کر څخه پاکه وساتي. پامکری د زبیح الله غازی رپورټ.
که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کر اندېښنې لا پسې زیاتېږي، خو د ختیځ ولایت لغمان چارواکو ویلې چې د دغه فصل د مخنیوي لپاره په یوه داسې کمیسون کار پیل کړی چې له مخې به سرغړوونکو ته سزا ورکول کېږي. د یوې سروې له مخې په تیر فصل کې د لغمان 200 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و، خو حکومتي سرتیرو ترې ایله 8 هکټار بیرته اړولي وو. د لغمان ولایت د والی ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې والی عبدالجبار نعیمي د یو شمېر ریاستونو او قومي مشرانو سره لویه غونډه کړې او د راتلونکي فصل لپاره د کوکنارو کر د مخنیوي په اړه جدي خبرې کړې دي. د ځواک په وینا چې د والی په مشرۍ دغه کمیسون کې امنیت قومانداني، ولایتي شورا، کلتور ریاست او قومي مشران ګډون لري.
دغه کمیسون دنده لري چې د دوه میاشتو په جریان کې خپل مشاهدات او گزارشات په دغه برخه کې راټول کړي او د ولایت مقام سره یې شریک کړي، چې دا غي نو وروسته به د مکافات او مجازات او اصل هم تطبیقیږي.
اله دوه میاشتې پاتې دي چې بزګر بیا ځلې د کوکنارو کر پیلی، خو کروندګرو ته د کوکنارو د بدیل مسله هغه لویه ننګونه بلل کېږي چې تر اوسه افغان حکومت پر پلي کېدا کې پاتې راغلی دی. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د قومي شورا مشر مالی مسد چې د کوکنارو په ضد د جوړېدونکي کمیسون په غونډه کې ګډونوالو امریکا غږ ته وویل چې بزګر به کوکنار بند کړي، خو دولت هم باید ځان وخوځي.
زمونږ لغمان ولسوالۍ په فقر او غربت کې ژوند کوي او ځوانان یې ټول کوکنار دي، او موږ د خپل مرکزي حکومت څخه خصوصا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت څخه او نور خارجي او داخلي موسسات څخه وختل لري چې بس لغمان د لپاره انکشافي پروسه هغه کې تر څو د خلکو د لپاره
هغه وای باوري دی چې سګنې کال به د لغمان خلک د کوکنارو په کر کې د پام وړ کموالی راولي. خو په دغه ولایت کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبیدالله کاروان وای ولس ورسره ژمنه کړې چې په خپلو پټو کې به د کوکنارو فصل نه کوي. هغه وایي که مرکزي اداره او نړیواله ټولنه د کروندګرو لپاره د بدیل په مسله غور ونه کړي نو روانه مبارزه ډېره نشي کامیابېدی.
مرکزی دولت دسی و بدیل معیشت که واقعاً در دهقانان و پژوهان که تغییر رولی صرف که دسی و برنامه تدبیر شده نده. خب در پروژی دید که هر سبتیری ادارات بخل برخه که پروژی تطبیق هایی ایلمان دیشو که در سبتیری ادارات پروژی شکت بسته ایی تحاق جد که تدبیق چیزی که در کنار کلشو دید دیشو که مضبط تاثیر وارد.
نوموړی وایي که څه هم د 2014 کال په پرتله په تیر فصل کې د کوکنارو کر د پام وړ کم شوی خو سګنې کال یې په لرې پرتو سیمو کې د دغه بوټي په لمانځوړنه پسې کړې هڅې ناکامې وې. که څه هم د یوې تازه سروې په بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو فصل 15% کم شوی او د کر کچه د څه د پاسه 1,000 نه 8,000 هکټاره ته راښکته شوې خو د ډیرو په باور کې د بزګرو د ژوند ښه والي ته پام ونه شي نو ګرانه ده چې د کوکنارو کیدونکی کر د منځه لاړ شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازی دین فیلمن وایي چې خپله دنده پرېږدي. هغه چې د متحده ایالاتو د سولې په انستیتوت کې د افغانستان په اړه په جوړې سوې بحث کې خبرې کولې، ویې ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه به د سولې پروسه پیچلې کړي، خو کېدی سي چې د سولې لپاره یو ښه فرصت هم برابر کړي. په دې اړه پام وکړئ د روشان نورزی دی رپورت.
د متحده ایالاتو خاص استازی دین فیلمنت وویل چې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د شپږو کلونو وظیفې نه وروسته غواړي چې بیرته خصوصي سکتور ته ولاړ شي. زه ډېر خوشحاله یم چې دلته د متحده ایالاتو د سولې په انستیتوت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خاص استازي په صفت د خدای پاماني وینا کومه. اوس زه غواړم چې بیرته خصوصي سکتور ته ولاړ شم. دین فیلډمن یو کال کېږي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د خاص استازي په توګه کار کوي. تر دې مخکې هغه د 5 کلونو لپاره د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د خاص استازي د مرسیال په توګه دنده ترسره کوله. د متحده ایالاتو د سولې د انستیتوت لخوا بس کې چې د افغانستان د هغه دوبې وروسته چې د خطرونو نه ډک وو تر عنوان لاندې جوړ شوی وو، ښاغلی فیلډمن په افغانستان او پاکستان کې د لاسته راوړنو او همداراز ستونزو په اړه خبرې وکړې. فیلډمن وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه به د سولې پروسه پیچلې کړي، خو کېدای سي چې دغه د سولې لپاره یو ښه فرصت هم وي. د ملا عمر د مړینې خبر چې تېر اونۍ خپور شو، پروسه یو څه پیچلې کړې ده، خو فکر کوم چې دا کېدای سي چې یو ډېر ښه فرصت هم وي. طالبانو په لومړي سر کې د یو داسې حرکت په توګه فعالیت پیل کړی دی چې غواړي په افغانستان کې کورنۍ جګړه ختمه کړي. اوس باید چې دوی ته تصمیم ونیسي چې جګړې ته ادامه ورکوي او که نهایتا تشدد ختموي، هغه تشدد چې د افغانستان د پراختیا مخه یې نیولې ده. فیلډمن په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې وستایلې. هغه وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رابطو د ښه کېدو کریډټ باید چې ولسمشر غني ته ورکړل سي. د متحده ایالاتو د سولې د انستیتوت د اجرایوي هیئت مشر سټیفن هیدلی وویل چې که څه هم د افغانستان دننه پر ولسمشر غني د پاکستان سره د روابطو د عادي کولو په برخه کې انتقادونه وسول، خو ولسمشر غني پاکستان ته وویل چې په هغه صورت کې به د دوی منافع په نظر کې ونیسي او د پاکستاني طالبان په خلاف اقدامات وکړي چې پاکستان طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ښاغلی هیدلی وویل چې پاکستاني چارواکو د ولسمشر غني په اړه دا فکر کوي چې هغه په خپلو خبرو کې رښتینی دی او نوي اړیکې غواړي. د متحده ایالاتو د سولې د انستیتوت د اجرایوي هیئت مشر وویل چې پاکستان نور دلایل هم درلودل چې د پخلاینې په پروسې کې نقش ولوبوي. هغه وویل چې د پېښور د تروریستي پېښې وروسته پاکستاني چارواکي پاکستان ته د پاکستاني طالبانو ګواښونو ته متوجه شول. هیټلی وویل چې پاکستان په دې پوهیږي چې یو باثبات افغانستان ته ضرورت شته که چیرې غواړي چې د پاکستاني طالبانو ګواښونه له منځه یوسي. هیټلی زیاته کړه چې کېدای شي چې طالبانو هم دا تصمیم نیولی وي چې وخت یې پرخوا نه دی. د انتقال په پروسې کې د افغانستان امنیتي ځواکونه سره ونه پاشل شول.
د داعش د فعالیتونو پیلیدل د طالبان لپاره ګواښ پیښوي او په طالبان باندې پاکستان هم فشار اچولی دی. هغه ویله چې د ملا عمر مړینه هم خپل تاثیرات
لري.
ډېر داسې پوښتنې پیدا کړي دي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو ترمنځ بلکې کیدای شي چې د طالبانو په لیکو کې هم دا پوښتنه پیدا شوې وي چې د چا لپاره جنګیږي او څوک ورباندې امر کوي. او دا حقیقت چې پاکستان اوس په خلاینې خبرو کې مخکښ دی دا پوښتنه هم راپورته کوي چې آیا طالبان د پاکستان اجنټان دي. دغه د افغانانو په راجلبولو کې مرسته نه کوي. هیټلی زیاته کړه چې د ډیپلوماسي ترڅنګ نظامی فشار هم د دې سبب سو چې طالبان د سولې خبرو ته زړه شکړي. فیلډمن د پاکستان او امریکا د رابطو په اړه خبرې وکړې. هغه د پاکستان په اړه د امریکا د ډیپلوماسي د لاسته راوړنو یاد وکړ. خو فیلډمن دا هم وویل چې د پاکستان د رابطو په اړه ځینې تشویشونه هم شته او یو تشویش دا دی چې پاکستان په سیمه کې د ممکنه ګواښونو د رفع کولو لپاره خپل ډلې چپلې یا ګوډاګیان استعمالوي. هغه ویل چې پاکستانی پوځیان او ملکی واکداران باید چې خپل ژمنې پوره کړي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر نه کوي او په خلاف یو شانته اقدام کوي. فیلډمن زیاته کړه چې پاکستان باید چې د قانی د شبکې او د لشکر طیبه په خلاف هم په پوره قوت سره اقدامات وکړي.
لاند خبرونه. د امریکا جمهور رئیس برک اوباما د ایران د زروي پروګرام د کنټرولولو د پاره د بین المللي موافقې قوي دفاع کړې او ویلې دي چې دا موافقه د اټومي بم په جوړولو کې په ایران باندې ټولې لارې بندوي. شغل اوباما پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په امریکایي پونتون کې وینا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ټینیسی د ایالات په ناشویل کې پولیسو پرون د چهارشنبه په ورځ په یو 50 کلن سړی باندې چې غوښتل یې په یو سینما کې د نن په نندارچانو باندې حمله وکړي ډزې کړې او وژلې دي. د مالزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن د پنجشنبه په ورځ دا تایید کړی چې د یوې الوتکې د وزر کومه ټوټه چې د هند په سمندر کې د ری یونین په ټاپو کې پیدا شوې ده د مالزیا د هوایی شرکت د هغې الوتکې ده چې اولس میاشتې مخکې بې له دې چې کومه نښه نښانه یې معلومه سي ورکه شوې ده. پنټاګان ویلي دي چې په ترکیه کې امریکایي قواوو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې خپله لومړنۍ حمله کړه ده. د امریکا د اردو چارواکو ویل چې د ترکیه څخه د سرحد اخواته لومړی حمله پرون د چهارشنبه په ورځ د یو بی پی لوټر درون الوتکې لخوا وسوه. په همدې ورځ امریکایي درون او نورې الوتکې جنگي الوتکې د ترکیه په جنوب کې یوې اډې ته رسیدلې وې. او د هند د میډیا پردیش په مرکزی ایالت کې د مسافرو دوا اورګاډي په سختو بارانونو او سیلابونو کې د خپلو پټلوي څخه وښتي دي. لشتر لږه څلیر ویش کسم رسیوي او په لسکونو تنه زخمی سوي دي. د پېښې په محلي وخت د سه شنبه په نیمه شپه کې هغه وخت وسوسه چې دغه اورګاډي د یو کوچنی پل څخه تیرېدل ځینې سپرلۍ د اورګاډو په خټو ډکو ډبو کې بند پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټنونس. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 140 ټیټسلیرويشت. په هرات او جلال آباد کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه په هرات کې 80 او په جلال آباد کې 80 او په جلال آباد کې به د شپې لخوا هوا 20 درجه سي. په غزنی کې به نن اسمان زیزی اوریځوي د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټولس. په کندوز کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 140 ټیټدروشت. په فراه کې به نن د ورځې هوا ډیره توده وي 140 درجه به وي او شپه ته به 28 درجه سي اسمان به شین وي. په هلمند کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 140 وي د ورځې به هوا به ډیره ګرمه وي او شپه ته به هوا لږ سمسي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 140 ټیټنیويشت. او په خوست کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22. قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. تاسو زموږ سره اوسئ. دا د اوس به د ریخ خپرونه پیل سي. زه ستاسو څخه رخصتېږم. دا د خبرونه همکاران حاضر دي چې په دوی کې نسرین محمود عزیزی، احمد صیب، صفیه حساس، با